سلامونه او نیکی هیلې. زه عبدالحی کاکړ یم او تاسو مشال ریډیو اوري. وخت په پېښور کې د ماځګر 4 بجې شوې. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د امریکا د کانګرس د بهرنی چارو د کمیټې اوریدنه، د پاکستان د وزیر اعظم د قطر سفر ته د افغانستان څنګه ګوري، د پاکستان اقتصاد ته ور وړاندې چیلنجونه اوس له نوي ګواښ سره مخامخ، د پښتونخوا صوبې د کرک د اوسېدونکو ستونزې او د خیبر ایجنسی د کوکیټولي احتجاج په روانه غړي کې درته لرو. پای کې ونیس پروګرام ته تر وړاندې کوو، خو پای له خبرونو کوو. ویم کوي منور شاه.
اول د خبرونو سره کې پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په قطر کې دغه هیواد د چارواکو سره ملاقاتونو کې په دواړخي زمامو خبرې کړي. د افغانستان په کندهار خار کې د یو شخصي امنیتي کمپنۍ کارکونکو په ډزو 15 تنه وجل دي، او ایران ویلي د امریکا له خوا نوي بندیزونه د هیواد پر روان اټومي پروګرام سر نشي غورځولې. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر ورځ د قطر د سفر پر مهال دغه هیواد د وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم السانی سره ملاقات کړي. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په دواړخیزه تعلقاتو، د افغانستان په باب او دغه شان LNG ګیس او تجارت سیوا کولو په اړه خبرې کړي، او د امنیت او تجارت په اړه یې دوه مفاهیمونه لاسلیک کړي دي. وزیر اعظم ګیلانی پرون په درې ورځني سفر دوحا ته رسیدل چې په کې به په ځانګړي ډول د قطر د چارواکو سره لیدل کتل کوي. د پاکستان د ریجه چارو د دفتر ویان عبدالباسط یو وار بیا د هغه غنګوسوره د ونه کړي چې ګنی ګیلانی قطر ته د افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ورغله، او ویلي دی چې دا خبرې به بنیاد دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې امریکایي چارواکو لمخ کنه د طالبانو د استادو سره خبرې شروع کړې دي. انټرنیشنل مانیټری فند یا IMF پاکستان ته په بجټ کې د خسارې او په اقتصادي وده کې د کمی په اړه خبرداري ورکړي چې معیشت یې په نازک حالاتو کې ده او بیړني حالاتو لپاره یې تیاری نه ده نیولې. په خپل کلنی ریپورت کې IMF د ګل پورز ویلي د پاکستان اقتصاد به د مالی کال 2011 او 2012 ترمنځ د راروان جون پورې 3.4% وده وکړي. د ریپورت په خبره دا اشاره ضرورت ته په کتلو سره نیم په نیمه ده چې هر کال مارکیټ ته 2 میلیونه نوي کارکونکي وردلنه کیږي. بل لوري ته IMF د پاکستان د مرکزی بانک نرمو مالی پالیسیو په اړه وایي چې لوجه په هیواد کې د شیانو نرخونه له حد زیاتېږي او ګراني راځي. ادارې د پاکستان له حکومت وختنه کړې چې په دې لړ کې د ګامونو پورته کړي، ګټه د زیات کړي او د پیسو په اړه نرمې پالیسۍ دې سخت کړي. د پاکستان په لاهور ښار کې د کارخانې د ودانې د پریوتلو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیره 300 تر رسیدلې ده، او چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې تر ډیر شو زیات کسان اوس هم په ملبه کې ګیر دي. په لاهور کې یو ځای خبريال زهیب بټي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وایي.
پیر کی صبح 8:30 بجے کے واقعہ پیش آیا تھا.
تیر اور سحر تقریباً 8:30 بجے دا واقعہ رامخ تشوا. ریسکیو ٹیمونا، سول ڈیفنس اور ضلعی انتظامیہ ہیلیکار تیر اور زینا امدادی کارونوں کی مصروف دی، اور ریسکیو ٹیم تر مہا اس ہم تقریباً دیش کسان دمل بے لند گیر دی. خود فکری تاتنون کی لاری ڈیر تنگی دی اور درنا مشینری دے پیخ زیتا نشت للے کلوجی امدادی کاروائیوں کی ہم مشکلات رامخ دی.
چارواکو ویلی دغه کارخانه کې د زناورو لپاره د وایانې جوړې دي او په غیر قانوني توګه په رهایشي آبادۍ کې جوړه کړې شوې وه. د افغانستان په جنوبی خار کندهار کې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ کارکونکو خپل درې ملګري او دوه افغان پولیسوالا په ډزو وجل دي. دا پیښه چې پرون ناوخته رامنځته شوې په کې د نورو 15 محافظینو د جوبل کېدو خبرونه هم راغلي دي. د یاد شوی خار حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي په جوبلو کې یو پولیسوالا هم شامل دي. د دې پیښې نور تفصيلات لا تر دې دمه مخته نه دي راغلي. بل په لور افغان حکومت ویلي چې د روان مارچ 3 نه به شخصي امنیتي کمپنۍ بندول شي او د هغوی ذمہواري به د عوامي امنیت پولیس ته حواله کول شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران د خارجه چارو وزارت د اوباما انتظامی لخوا د نوي بندیزونو منځوري د نفسیاتي جنگ یو هربه ګرځولې او د دې غندنه یې کړې ده. د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرز د نهه پورس خبريالانو ته ویلي د بندیزونو به د ایران په روان اټومي پروګرام هیڅ اثر ونه غورځوي، او زیاته کړې ده چې د امریکا لخوا د ایران خلاف دا ډول پالیسی د 13 کالونه جاری ده. د امریکا د صدر باراک اوباما د امر مطابق د نوي بندیزونو تر مخه به ټول امریکایي بانکونه او مالی ادارې هغه ټولې ورکړې راکړې بندوي چې د ایران سره تړاو لري. د دې بندیزونو مقصد ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه منې کول دي. د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د فلسطینی واکمن محمود عباس نه غوښتنه کړې چې له اسرائیل سره د خبرې اترې نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د عباس او د هغه الفتح غورزنګ د خپل مخالف حماس ډلې سره یو تړون لاسلیک کړی. دغه تړون چې په دوحه کې لاسلیک شوی، له مخې به یې د مئی په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې حماس او فتح منځمهاله حکومت جوړ کړي. د دې ګام پر رد عمل کې اسرائیلي وزیر اعظم بینجمن نتنیاهو عباس ته خبرداری ورکړې چې یا د حماس سره سوله وکړي او یا د اسرائیل سره. حماس د اسرائیل سره د خبرو اترو نه انکار کوي او هیواد کې دننه یې څو واري بریدونه کړي دي. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د صدر بشار الاسد سره د خبرو اترو لپاره دمشق ته رسیدلی. اسد چې د روس اتحادی دی، دا مهال د خپلو مخالفینو خلاف د خونړي عملیاتو له وجې په نړیواله کچه غندنه کیږي. روسي چارواکي وایي د لاوروف سره د هیواد د استخباراتي ادارې مشر هم د شام په سفر دی چې هلته به د آرامي راوستلو لپاره په شام بشار الاسد د سیاسي اصلاحاتو راوستلو ټینګار کوي. شام ته د سفر پر مهال په بحرین کې لاوروف په ملګرو ملتونو کې د شام د حکومت خلاف د قرارداد د ویټو کولو په اړه وویل.
زما په فکر دوی هڅه کوي چې له داسې جذباتي بیانونو سره اصل حقیقت پټ کړي، یعنی هلته څه روان دي هغه په ډاګه نشي. او په حقیقت کې په شام کې د تشدد وجه یوه نه ده، بلکې بېلابېلې وجې دي.
د نوموړي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د شام د داخله چارو وزارت ویلي په هومس ښار کې نن یعنی د نهې په ورځ به هم د امنیتي ځواکونو عملیات جاري وي چې پکې به د دوی په وینا د ترهګرو د لټولو سلسله روانه وي او امن به پر ځای کولی شي. بلخوا فعالین وایي هومس کې په پرونی عملیاتو کې خواوشا سل کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه درته منور شاه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه به د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټه اورېدنه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستاني وزیر اعظم د قطر سفر ته په شسترګه ګوري، خو یو کارپوه بیا په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ګاونډیو رول نه غواړي. د پښتونخوا صوبې د کرک ضلع ډېر زیات ګیس او تیل پیدا کوي، خو د صوبې اسمبلی غړی وایي خپل کرک محرومه دی او خلک یې احتجاج ته مجبوره کړي.
او دا خلک اوس لګیا دا زی په زی باندې میټینګونه او هړتلونه ارینج کوي چې بای د ګیس خو دې حل کې حق ته پیره پچار دادو چې دې کلیو ته ورسیږي.
بلخوا د خیبر ایجنسی کوکی خیلو احتجاج پیل کړي. خو ولی
مهمون دامو طالبانا چه کم دیمی فکرفتنا برا کم پا زون 2 زون 1 او زون 5 بانده کار شروعی اگر فوری طور بانده بند کری.
پا دو مینه مایی کی تاتارا او ریدل محیروی. اوسم د خبرونی د پال ریپورت. د امریکا د کانګرس د بهرنی چارو کمیټې د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونی په اړه یو اوریدنه کوي چې د بشري حقوقو د مبارزینو او سیمایزو چارو د کاربونو سربیره عام اولسته بلنه ورکړل شوې چې په بلوچستان کې د روانو حالات په اړه خپل نظر سره شریک کړي. احمد چازمی په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی دی.
د امریکا د کانګرس د بهرنی چارو کمیټې د اعلان تیره اونۍ وکړي چې دوی به په بلوچستان کې د روانو حالاتو په اړه یو ولسی اوریدنه کوي. د دې اوریدنې مشري به د امریکا په کانګرس کې ریپبلیکن غړي ډانا روهرا بچر کوي، خو د اینی شاهدینو په توګه به په پاکستان کې د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر علي دایان حسن، د جارج ټاون پوهنتون استاد کریسچن فیر او د پوځي چارو کارپو او لیکوال ریلف پیټرز ګډون پکې کوي. په دې اوریدنه کې عاملسته هم بلنه ورکړل شوې چې په بلوچستان کې د روانو حالاتو او په دې صوبه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل نظر شریک کړي او شواهد وړاندې کړي. که څه هم د بشري حقوقو د یو شمیر نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا په بلوچستان کې پر روانو حالاتو اندېښنه شدل شوې او له حکومت غوښتنه شوې چې په دې صوبه کې د بشري حقوقو ته درناوی وکړي، خو د امریکا د کانګرس لخوا دا لومړی ځل دی چې دا ډول ګام پورته کوي. په بلوچستان کې بلوچ خبریال او د سیمیزو چارو کارپوه شهزاد ذوالفقار د امریکا د کانګرس لخوا دغه ګام خورا مهم بولي. نوموړی وایي که زه هم د پاکستان له حکومت هیله نه لري چې د یادې کمیټې پر سپارښتنو به عمل وکړي، خو دا ګام د پاکستان پر حکومت نړیوال فشار زیاتولی شي.
زه خپله ډېر امید نه لرم چې پاکستان حکومت هغه عمل کوي، لیکن په عالمي لیول باندې فریشر زیاتیږي. کته وګوره نن پاکستان او د امریکا تعلقات ډېر ښه نه دي. دغه ډیلیګیشن یا کم حکام چې دی د واشنگتن ستناس دی د امریکا حکام، هغه دا خبره ضرور پورته کړي په پاکستان په دا لوی صوبه چې دی د بلوچستان د ایمن رائټس وایلیشن روان دی، کم اقدامات کوي او کم اشورنس راکوي چې تاسو دا دغه کوي دا یو امکان لري ته پاکستان کر سره دا ریجیکټ کی پاکستان کر سره چې دی په دغه یو حکومت چې دی دا ریجیکټ کی دا دغه کی چې دا کر سره یو طرفه دی نو پرشه خو بل کیږي او عالمی لیول باندې
په دې اړه چې مې کله په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو لوایاند عبدالباسط څخه د پاکستان د نظر په اړه وپوښتل نو نوموړي ویل چې په دې لړ کې په امریکا کې د پاکستان د سفارت او یادې کمیټې ترمنځ خبرې اترې شوې دي او سفارت په دې لړ کې خپلې اندېښنې هم ورسره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان سفارتي چارواکي به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. دا چې آیا پاکستان به د یادې کمیټې سپارښتنو ته ځواب ووایي کنه، عبدالباسط وویل چې دوی هیله کوي چې نور هیوادونه د دوی په کورنۍ چارو کې مداخلت ونه کړي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د بلوچستان د روانو حالاتو په اړه دا اوریدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره میاشت د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هم د پاکستان پر حکومت د بلوچستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بشري حقوقو د سرغړونې پر سر نیوکې کړې وې.
د مچازمی ریپورت ته غوښوست. اوس هم د پاکستان د وزیر اعظم قطر ته سفر. د افغانستان عالی شورا د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته سفر استایلی او ویلی چې لدې سفر ځخه دوی خوشبینه دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به څه مرسته وشي، خو ځینې نور کارپوهان بیا څه بل نظر لري. په دې اړه باندې پام وکړئ د نقیب الله متنوال ریپورت ته.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې قطر ته د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سفر کیدای شي په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې کیدونکو خبرو باندې ښه اغیز ولري. د افغانستان د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار وایي چې پاکستان بل د سفر نړیوالو ته هم دا څرګندول غواړي چې د سولې خبرې پرته د پاکستان له ګډون نتیجې ته نشي رسیدای. نو موړی زیاتوي رښتیا هم په دې کې د پاکستان رول مهم دی.
پاکستان غواړي چې خپل نقش او دنده جهانیان ته وخی چې په افغانستان کې د سولې راوستل او یو ثبات رسیدل ویل پاکستان تر سره کولای نش هیڅوک. خو باید دا ووایو چې پاکستان رشتیا چه هم مؤثر نقش لري، ځکه چې د طالبان رهبری هم الت کلون و کلون مشته و هم الت دوی کورنه هم الت دی.
خود سیاسی چارو کارپو فضل رحمان اوریا وایي چې په دې خبرو کې پاکستان څنګه ته پاتې شوی او غواړي ځان ورمنځ تکړي. د اوریا په باور پاکستان هیڅکله هم په افغانستان کې د سولې پلوي نه دی.
سوله راسی نو اړینه ده چې زموږ ګاونډي هېوادونه له هغې جملې څخه پاکستان په هېڅ ډول باید د سولې په پروسه کې ونډه ونه لري.
د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې دې کې شک نشته چې پاکستان د خبرو منځ ته ورتګ او ګډوډول غواړي، خو که امریکا او طالبان په مستقل ډول عمل وکړي کېدای شي دا خبرې بریالۍ پای ته ورسیږي.
دې کې شک نشته چې دوی د خپلو ګټو لپاره غواړي دا ثبوت راشي، خو که همداسې مذاکرات او هغه محرمیت وساتل شي او د امریکا متحده ایالات او د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین وکړي شي چې په مستقل دری سره له یو بل سره خبرې وکړي او یوازې خپل شرایط پرته له دې چې یو دریم ځواک هم پکې وي وکړي شي خپل شرایط سره مطرح کړي او د افغانستان حکومت په اعتماد کې واخلي، بیا به د دې مذاکراتو نتیجه مثبت.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه احمد سیدی چې په پاکستان کې افغان ډیپلومات هم وو وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دا سفر د خپل خلکو د فشار له امله دی او کومه سیاسي خاصه ګټه به ترلاسه نه کړي.
دوی غواړي چې خپل خلکو ته ووایي چې موږ کوشش کوو په جریان کې ځان راخیل کو. یو خبره بل خبره هم دا ده چې غواړي چې د دې مذاکرات د حالات نه خبر شي، اما دا مذاکرات یوازې د امریکایانو طالبانو په منځ کې دي. یوسف رضا ګیلانی د قطر د خلکو سره مذاکره کوي، د قطر حکومت په دې جریان کې نشته. دا د سفر یو سیاسي سفر د قطر سپورت کولای
د یادونه ده چې کله امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د زین لپاره اندیښنې پیدا کړي، خو د عام افغانانو لپاره د خوشبینۍ او هیلو ډکې دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوس هم د پاکستان د اقتصاد په اړه یو ریپورت. انټرنیشنل مانیټری فنډ یا ایم ایف پاکستان ته په بجټ کې د خسارې او په اقتصادي وده کې د کمی په اړه خبرداری ورکړی چې وایي معیشت یې په نازک حالاتو کې دی او بیړني حالات لپاره تیاری پوره نه دی. په خپل کلنی ریپورت کې ایم ایف دا خبرداری ورکړی دی چې د دې ریپورت مهم ټکي له واشنگټنه هارون باچارا لیږلی دی.
فرانس پس جانس خبر ورکوي د نړیوال مالی صندوق لخوا په تازه خبر شوی رپورت کې د پاکستان د بودیجې د زیاتیدونکو خسارې او د دې هیواد د ورو اقتصادي ودې په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د یاد سازمان د رپورټ تر مخه د پاکستان اقتصاد به د تیر کال د 2.4% ودې په پرتله د 2011 او 2012 مالی کال په موده کې 3.4% پرمختګ وکړي، خو په عین وخت کې بیا وایي چې په ملک کې د بیروزګارۍ شرح چې حکومت یې 6.6% ښایي له دغې اندازې زیاته ده. رپورټ دغه راز د اقتصادي پرمختیا په مخه د پاکستان د دولتي بانک لخوا د پیسو په اړه نرمو پالیسیو کارولو ته په کتنې وایي چې د بانک دغه عملیې د خلکو د ورځنیو وړتیاو د شیانو قیمتونه په دوامداره توګه جګ ساتلي دي. د پیسو نړیوال صندوق همداراز په خپل کلنی رپورټ کې لیکلي چې د پاکستان اقتصاد په کمزوري حالت کې دی او دا چې د کومې جټکې د زغملو توان به په ګرانه ولري. په رپورټ کې هغه سیاسي مزاحمت ته هم اشاره شوې چې لکه بلې د یاد نړیوال سازمان په وینا حکومت ونه شو کړی د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره په عوایدو کې زیاتوالی راولي، او چې په نتیجه کې به د بودیجې دغه کمښت د تیر کال د 6.6% په مقابله کې سخت کال 9% ته ورسي. دغه راز د پاکستان د بهرنی تجارتي توازن په حق له هم ویل شوی چې ناتوانه شوی دی. تمه خودل شوی چې د پاکستان په برآمداتو کې به 1.8% کمیره شي چې یو غټ لامل یې د پنبې په قیمتونو کې راغلی ټیټوالی بیان شوی دی. رپورټ هم دغه راز د 13 میاشتو په موده کې د پاکستان په مالی ذخیرو یا ریزروس کې د 2 بلین ډالر د کمښت ذکر هم کوي چې وایي لامل یې د پاکستان د مرکزی بینک هغه هڅې دي چې د روپۍ د قیمت د برقرار ساتلو په موخه جاری ساتلي دي. د پیسو نړیواله اداره د غربي طاقتونو اقتصادي بحرانونو او هم د پاکستان د ننه د سینټ او پارلماني انتخاباتو موضوع ته په پام سره خبرداري ورکوي چې په راتلونکو وختونو کې د پاکستان اقتصاد تور پیخ چیلنجونه ممکن لا زیات جدي او ټکان ورکوونکي ثابت شي. فرانس ته جانس په نیوخت کې د پاکستان د رپورت په اړه د نړیوال مالی صندوق د مشرانو شنه نه راغستی چې وایي اقتصادي بحران د وتلو لپاره د پاکستان حکومت باید خپل واید سیوا او د پیسو د ورکړې راکړې په اړوند خپلې پالیسۍ کلکې کړي. یاد اداره هم دغه راز وړاندیز کوي چې د بودیجې د تمویلولو د پاکستان د مرکزی بانک رول دې محدود کړی شي او پر ځای د ورته د عملیاتو په خپلواکه توګه د کولو زمینه برابر کړی شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
اوسم د پاکستان پنجاب صوبې ته زو. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې سی پروند کومه کارخانه را پریوته و او په ملبه کې کم کسان ګرځوي دي. د هغه د رایستلو سلسله روانه ده او د چارواکو په وینا تر اوسه 13 مړي له ملبې څخه رایستلې دي او تر دېرس پورې اوسم تر ملبې لاندې دي. د پدې اړه باندې نور تفصیل راته احمد الله له اسلام آباد راکوي.
د لاهور په حسن ټاون کې تیر سهار راغورځیدونکې فیکټری نه د اخري راپورونو راتلو پورې 13 کسانو مړی راوستي شوی دي او ملبک انختی نورو کسانو تلاش جاری دی. د لاهور نه یو مقامی صحافي زهیب بټي مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم تقریبا 13 کسان د فیکټری د ملبې لاندې انختی دي او ریسکیو ذرایو تر مخه د کسانو د بچ کېدو ډیر کم امکانات دي.
تیر کی صبح 8:30 بجې کې واقعه پیش آیا تھا.
تیر اور سهار تقریبا 8:30 بجې دا واقعه را مخه تشوا. د ریسکیو ټیمونه سیول ډیفنس او ضلعی انتظامیہ اہلکار تیر ورزینا امدادی کارونو کی مصروف دی اور درس کی ٹیم تر مہا اس ہم تقریباً دیش کسان دمل بے لند گیر دی. خود فکری تاتنون کی لاری ڈیر تنگی دی اور درنا مشین دی دی پیخ زیتا نشت للے چلو جی امدادی کاروائنو کی ہم مشکلات راما ہی دی. تدی ترسنگا پا سبزادار تانا کی دی فکری مالکانو شیخ زہیر اور شیخ زفر پزید مقدمہ ہم درج کرے شویدا.
پلاہور کی دو ریس کیو یو یو دو دو یو چارواکی محمد عامر ناچکلا مشال ریڈیو اپختل چی امدادی کارونو کی ورتا څه قسم مشکلات را مخې ته دي او تر څه وخت پورې به دوی د ملبې لاندې نختی کسان را وباسي. نو د هغوی وینا ده
تر اوسه چې د ملبې نه مونږ کوم مړي راوستي دي هغه مونږ جنازه اسپتال ته منتقل کړي دي او کوم چوبل تنان چې دي هغه مو هم جنازه اسپتال ته رسولي دي. مونږ په احتیاط سره د دې ځای نه ملبې لرې کوو ځکه چې لږ ډېر امید شته چې څوک پکې ژوندي هم راوتی شي او مونږ درنه مشینري هم ځکه نه استعمالوو چې ملبې لاندې نختی کسان نور هم خخ نه شي. او زموږ امید دی چې نن ماښام یا ماسخوتن پورې به مونږ ټول ملبې لرې کړو او ګیر کسان به راوباسو.
یاد دي وی چې د پنجاب وزیر اعلی میاں شہباز شریف د واقع فوری تحقیقات حکم ورکړی دی او حادثه کې مړ شوی کسانو لواحقینو لپاره یې د 15 لک روپو امداد اعلان هم کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ چپا شپږ سوه یویشت
په لنډو سپو یا شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ له لارې په ډبلیو 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 ډاٹ مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکې صافی اوریدای شي.
اوسم د قبایلی سیمو پاړه یو رپورټ د خیبر ایجنسی د جمهور تحصیل د کوکی خولی قبیله کسان د پېښور پرېس کلب ته کلب مخې ته د بوک هړتال یعنی د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د هغو پر مځکه باندې قبضه شوې ده. دا د دوی دعوه ده او غواړي چې د دغې د حکومت د کوکی خیل قبیلې او د پېښور د چارواکو ترمنځ چې په کال 1912 کې کما معاهده شوې وله باید د هغې درناوی وسي. غلام غوث د بوک هړتالي کیمپ ته ورغلی دی او له هلته نه ځخه دا رپورٹ را لژلې دی.
دا مشال ریډیو ګران اوریدونکو دا وخت د پیښور پریس کلب مخې ته د خیبر ایجنسی چې کوم د کوکی خیل لګري قبایل دي هغه د لوګي هړتال کړی دی. بوک هړتال کیمپ لګولی دی. نو د دوی سره خبرې اترې کوو چې د دوی مطالبه څه ده. تاسو زموږ سره اول خپل تعارف وکړئ.
محمد عرفان کوکی خیل تاسو ته مخاطب یم.
دا راته وایي چې دا بوک هړتال کیمپ تاسو پسې لګولی
دا چې کوم احتجاجي کیمپ شروع دی پرون نه بوک هړتال کیمپ چې کوم لګیدلای د لوګي کوم کیمپ راي دا یو ظلم په انتها کې کوم چې پیش پی ډی ای د کوم کوکی خیل سره شروع کړی دی. د کوم کوکی خیل د ډیسټریکټ په شاو ته منځ یو بریدي ښه شوی چې هغه د میفي گرفت 1912 ایوارډ په نامه باندې اوس مشهور دی.
خان استاد اوس مطالبه سره
هم دا مطالبه چې کم دي میفي گرفت نه بره کم په زون 2 زون 1 او زون 4 باندې کار شروع دی هغه فوري تور باندې بند کړی کته کومه بره دا بند نه موږ بوکا تلیکم شروع وی او روان هفته کې موږ صاحبات پارلیمنت هاوس دروازه ټکول ته دار نشکی کی
تو واجی شپتا سوزم شخبت دارو
ما نو حاجی محمد امین کوکی خیل کانفرم تعلق مو خدا خبره کو چې کم صوبایي حکومت غیز مکه په پی ډی ای باندې خرڅه کړی او هغه ولې پورا کول نه شي وسره غلی دی کوکی خیل په مکه باندې دوی نه جایزه قبضه کوي نو
چې پر ایجنسی کوکی خیل قبیله او بل تنګ مو سوال لري دې به زمو سره خپل تعارف وکړي.
زمانه ما شهزاد خان افریدی د کوم کوکی خیل متعلق دی.
ها دغه د 1912 چې کومه معاهده شو ولا تاسو چې وایي چې زمو سره پکې دغه د دستخطونه دین لا چا چا ترمن شو
دا د میفي گرفت کوم لاین تر شو د 1912 کې دا د ته کوم نه اند شو میفي گرفت دا کوم یو د پولیټیکل طرف نه خبر ایجنسی او دوه چې کوم د دستک پښور طرف نه وو دوی چې کوم لاین تر کړی په دې باقاعده نقشه هم موجود ده او اوس هم غ نشانات د تشته او کوم چې د اوس د دستک پښور ولا د صوبایي حکومت دی نه منو د سراسر بالکل ظلم مزاته کوي.
دا گورنر سره تاسو په دې دل کې میرا شو وی کنه
د دې سلسله کې موږ ډېر ځاب کوشش وکړو موږ هم کوم مشال هم کوم په دې سلسله کې موږ مسلسل ته دوی مشتره سره موږ احتجاج کوو د دوی سره موږ ټیبل باندې خبرو ته هر قسم تیار یو خو دوی موږ لا ټایم نه راکوي او موږ باندې ایف سی پولیس په زور باندې د قبضه کول غواړي. کار بالکل په نجات طریقه شروع کړو موږ دې بالکل مخالف یو.
تاسو ستونزې
غواړم تکل جون یو څوک داخلي وکړو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ استخباراتي اداره آی ایس آی اوس چیلنج کړی دا او د ادارې پر ضد چې کومې مقدمې دي دا غو اورېدنه پیل کړې ده. په دغو مقدمو کې د آی ایس آی چې ویل کېږي په قبضه کې څلور بندیانو هغه وژل شوی دي د هغو مقدمه هم شامل ده. نور تفصیل د ګلایاز په ریپورت کې.
نیویارک ټایمز ورسپانی د پاکستان سپریم کورټ لخوا د استخباراتي ادارې آی ایس آی پر ضد د یوسف مقدمه د اوریدنې او چیلنج کولو تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړي. ورسپان لیکي د سپریم کورټ لخوا دا یو غیر معمولی ګام دی او د ځینې څېړونکو په وینا د دې مقدمو کې کامیابی په نظر نه راځي خو بیا ځینې وایي د سره په سمدستي توګه د ادارې مخه نیولې شي. ورسپان د آی ایس آی پر ضد د شوي مقدمو د اوریدنې تفصیل ورکړي. تیر چهارشنبه په ورځ سپریم کورټ آی ایس آی ته حکم ورکړي چې په 2010 کال کې نیول شوي مشکوک وسلوال عدالت ته وړاندې کړي او د دې خبرې سپیناوی وکړي د دوی په قبضه کې څنګه په شپږو میاشتو کې څلور بندیان مړه شول. دویم د فروری په نهشتمه نیټه د 1990 کال ټاکنو کې مختلف سیاسي مشرانو ته په غیر قانوني توګه د 6.5 میلیونه ډالرو ورکولو او د خپل خوښې نتیجو ترلاسه کولو مقدمه اورېدنه کیږي. ورځپاڼې کې دې کارونو سره آی اس آی ته موقع په لاس ورغله چې خلک ونیسي او د هیواد په سیاست کې خپل اثر زیات کړي، خو 12 میاشتې د دې ادارې لپاره ډېرې مشکلې وې. په ادارې د اوسامه په پاکستان کې د وژنې او په هیواد کې د ممکنه کوتتا نیوکې پرېښې دي، خو اوس د ادارې واک د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری چیلنج کړی. ورځپاڼې د مخالف ګوند یو غړي ایاز امیر حواله ورکړي. د دوی په وینا دا د ولسی غبرګون نتیجه ده او عدالت واړي چې دا وخایي. ورسپان لیکي د پاکستان پارلیمان کې د مخالف ګوندونو مشر چودري نثار د ایس آی په قبضه کې د څلور بندیانو وجلو پاړه ویلي وو چې فوج نه مافیا جوړه شوی. بیا مذهبي ګوند جماعت اسلامي د ایس آی د اختیاراتو کمولو پاړه د قانون مسوده وړاندې کړي. ورسپان لیکي د وجل شوی یو بندي رور عبدالبایس وای دوی ته ویل شو چې پیښور کې یو پېټرول پمپ کې ولاړ امبولانس کې د دوی د رور مړې پروت دی. عبدالبایس زیاتوي د دوی د رور مړې ډېر زیات یخ وو او د کارغه په شان کمزوره شوی وو او داسې ښکاره کېده چې زهر ورته ورکړل شوی وو. ورسپان لیکي عبدالبایس اندېښنه لري چې د دوی دوه نور رونه چې د ایس آی په قبضه کې دي سره به دغه شان سلوک کیږي. ورسپان په پاکستان کې د لا درکه کسانو او بیا د مهران ګیټ مقدمو تفصیل حال بیان کړي او د سو کارپوهانو نظریه لیکلې دي. د بشری حقوقو د سار اداره وای د پاکستان استخباراتي ادارې ته کلاو اجازه ملاو شوې ده او د دې کارون نخکاری چې ایس آی د پاکستان د قانون نه بالاتر ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د ایس آی یو ناسرګند چارواکي حواله ورکړي چې د دوی په وینا په قانوني توګه 11 کسان د دوی په قبضه کې دي او 4 کسان د هیپاټایټس او د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوي. دغه چارواکي د قید کسانو په اړه یو دستاویز هم ورسپانې ته وړاندې کړو چې تر مخه نیول شوي کسان په 2008 او 2008 کال بمی چاودنه کې ککړ وو. د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې پرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
د فرانس خبری اژانس ای اف پی په یو رپورت کې راغلی د امریکا یو فوجي چارواکي کرنل ډینیل ډیویس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په لاستراوړونو نیوکه کړې او ویلي چې امریکا ځواکونو په افغانستان کې د کوم لاستراوړونو داوا کوي. د نموړي په خبره هغه بی بنیاد ده، خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د کرنل ډینیل ډیویس د دې خبرو سره اتفاق نه دی کړی. د ای اف پی خبری اژانس د دې رپورت مهم ټکی
په رپورٹ کې راغلی دی د امریکا د پوز کرنل ډینیل ډیویس په عام فورسز جنرل نومي مجله کې په خپل یو مقاله کې لیکلي، امریکایي پوزونه چې په افغانستان کې د خپل پرمختګ او د افغان حکومت د لاسته راوړنو کوم تصویر وړاندې کوي نو هغه ناسم دی. کرنل ډیویس چې په افغانستان کې یو کال تیر کړی وایي امریکایي پوځي مشران په افغانستان کې روان حالات او ځمکني حقیقتونه پټوي چې لوجه د دوی مشن ته زیان رسیدلی. ډیویس وړاندې په خپل مقاله کې لیکي هغه په خپل په افغانستان کې په هر کچا د لاسته راوړنو نشواله ولیدو. د ډیویس د مقالې سرلیک دی دروغ رښتیا او افغانستان. نوموړی وړاندې په خپل مقاله کې لیکي د افغانستان ځایي حکومتي چارواکي خپل ولس ته په اسانتیا ورکولو کې پاتې راغلي دي. دغه رنګ کرنل ډیویس تور لګوي چې افغان امنیتي سرتیري د دولت مخالفینو پر ضد په جګړه کولو کې زړه نازړه دي. نوموړی وړاندې په خپل مقاله کې یو پوښتنه راپورته کوي او وایي نور څومره پوځیان به د یو ناکامه مشن په ملاتړ کې وژل کیږي. د ای پی په رپورت کې راغلي دي کرنل ډیویس خپل دا خیالات د کانګرس ځینو غړو سره هم شریک کړي دي او د دې تورونو په اړه یو لیکنه یې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ته هم ورکړي او تمه څرګندېږي چې پر دې بعد د پوځي قوماندانانو لخوا هم نیوکې رامخې ته شي. پینټاګان د کرنل ډیویس لخوا د افغانستان د جنگ په اړه د وړاندې کړي تصویر سره موافقه نه ده ښودلې، خو لا یې تر دې دمه څه قسمه ګام نه دی پورته کړی. همداراز د پینټاګان ویاند جارج لیټل خبریالانو ته ویلي دي د دفاع وزیر لیان پونیټا په افغانستان کې په خپلو پوځي قوماندانانو لوی او قوي اعتماد لري او هغوی چې په افغانستان کې د روان جنگ په اړه څه هم معلومات ورکوي هغه سم او باوري وي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې د افغانستان په اړه څومره هم معلومات هغوی ته ترلاسه کیږي نو هغه د یو کس نظر نه وي بلکې د بیلابیلو وسیلو نه ترلاسه کیږي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
د خطر څنګه تاسو خپل کولای شئ د مشال ریډیو خبرونی په ویب سټ باندې د مشال ریډیو وګوري ولولي تصویرونه وګوري ویډیوګانې ټول تاسو کتلای شئ ریډیو مشال ډاٹ کام اوس هم د خبرونی نیمای تر رسیدلیو مایک سپار منور شاته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا مهال د قطر په سفر دی او په دوحه کې د دې هیواد د چارواکو سره د دوړخیزه معاملو ترڅنګ افغانستان کې د سولې په عمل هم خبرې کړې دي. انټرنیشنل مانیټری فاند یا IMF پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د مالی ودې شرایط کم ده او د لړکی بیړني حالات لپاره پوره تیاری نه ده کړې. په لاهور کې د کارخانه د چت غورځیدلو په پرونی پیښه کې د مړو شو کسانو شمیر 300 تر رسیدلې او په لږونو خلک اوس هم په ملبا کې ګیر دي. د افغانستان په جنوبی خار کندهار کې د یوې شخصي امنیتی کمپنۍ کارکونکو خپل درې ملګري او دوه افغان پولیسواله په ډزو وجلی دي. ایران ویلي د امریکا لخوا نوي مالی بندیزونه به د هیواد روان اټومي پروګرام باندې هیڅ اثر ونه غورځوي او د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د صدر بشار الاسد سره د خبرو اترو لپاره د مشر ته رسیدلې ده. بلخوا په شام کې پرون حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال خواوشه سلطنه وجلی دي.
د سیمې او نړۍ د تازه خبرونو سرټکی مو له منور شاه څخه اوریدل. اوریدونکو مشال ریډیو د تاسو نه ساته خبرونی اوري خبرونی دوام لري خو د رواني غړي چې کوم خبري برخه ولا هغه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. خو مشال ریډیو تاسو ته ستاسو اونیچ پروګرام تاتره وړاندې کوي. تاتره چې تاسو نه خپني غوري خپنن روز د دې ریکارډ سوي بڼه تاسو اوري چې نجيب امیر وړاندې کوي. د نن میلمه پروفیسر محمود ایاز ایست د پښتو یو وتلی شاعر دی. راځي چې تاته راوورو.
تاتره د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
د تاتری مینوالو د نجیب امیر سلامونه ومنه. نن را سره په خبرونه کې شاعر او لیکوال محمود ایاز صاحب ملمه ده. د دوی تعلق د جنوبی پښتونخوا کوټي سیمې سره ده. محمود ایاز صاحب له کلونو کلونو راځي د پښتو ژبې خدمت کړي ده او یو لاغو کسانو څخه ده چې په لر او بر کې خلک د نوم سره آشنا دي. نو د نن تاتره د خغلی محمود ایاز په نوم. محمود ایاز صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. بالکل ګرانه مونږ خیو زموږ اوریدونکو هم خدي ډیر خوشاله یو چې تاسو په لن تنگ وخت کې زمونږ بلنه ومنله. نن را سره په پروګرام کې تاسو په ژوند او فن بغږیږو او اوریدونکو به هم را سره په دې پروګرام کې برخه اخلي
ان شاء الله. خدای کړو ډیر مهرباني زه خپل ډیر خوش يم چې تاسو نو ته به تاسو په خبرونه کې زموږ مکه ډیر مهرباني ډیر تشکر
کور مو ودان. اوریدونکو تاسو را سره د ټلیفون د لارې برخه غسته شي په پروګرام کې او د اس ام اس د لارې او کنورم ستاسو په ذهن کې څه پوښتنه وي تاسو د دوی د ژوند په اړه سم معلومات ترلاسه کول غواړي یا د دوی د فن په اړه نو تاسو هغه پوښتنه تاسو ته پرېږدم او پوښتنه به زاول تاسو نه دا وکم. محمود یاسیب چې تاسو په خیال شاعري د پښتنو د دردونو تر کومه حد پورې ترجمانی کولای شي؟ شاعري څومره ضروری ده د ویټولنې لپاره خاص کر زموږ د ټولنې لپاره؟
خبره دا ده چې ګر سره خبره له دا ځای شروع کوم چې مطلب چې موږ خپل د ولسی ادبیات یو نظر باندې واچو نو زما خیال دا دی چې د پښتون یو داسې مختلف قوم دی چې مطلب په دوی کې مطلب د پښتو غاړي چې دی د پښتو لنډۍ چې دی مطلب چې د پښتانه قوم کې مطلب هغه خلک دي چې په غرو کې پراته دي که په کلو کې پراته دي که په ښارونو کې پراته دي دا قدرتي مطلب د الله تعالی لخوا پر دوی باندې یو خاص مهرباني ده چې پښتنو کې شاعران دوی ډېر دي. کله کله زه چورت وایم چې دوی شاعران به د بلې ژبې په بلې ژبې کې نه وي. د هغه وجه دا شی د مشبه مطلب د زموږ د کاکړي غاړي او د پښتو ټپې چې دي کدا موږ واخلو په دغه کې دوه عجب شاعری ده، دوه مطلب مليخي ده شاعری ده، چې زه دا وایم چې زه افتخار باندې وکړم، نو دا مطلب داسې د هر خبره نه ده بلکې حقیقت دی.
محمود ایاز صاحب، دا خو عمومي خبره شو، کرا شو د پښتنو ټولنې ته، پښتنو په لر او بر کې ډېر دردونه ولیدل. ما پښتنه بداوي چې آیا د هغه درد ترجمانی زمونږ د دې دور شاعر کړی ده؟
بالکل یې کړی ده. زه دا درته وایم چې د هر شاعر، هر دارنګ نوموړی شاعر کرا واخلي، که هغه رحمت شاه سایل وي، که هغه پیر محمد کاروان وي، که هغه باری جهانی دی، هغه مطلب ریاض تسلیم دی، که هغه مثلا سید گوهر دی، محمود عیار دی، درویش تورانی دی، بل دارنگ چې مطلب نن په شاوخوا په لره بره پښتونخوا کې چې خپل نوم او یو مقام لري، یعنی یقینا هغو د پښتنو د دردونو مطلب نمایندګي هم کړې ده، ترجماني هم کړې ده، او هغه چې نن په د پښتنو ټولنه کې پښتانه له کومو ستونزو سره مخامخ دي، له کومو مسایلو سره مخامخ دي، یقینا په دغه شاعري کې د هغه پوره پوره منظرکشي او پوره پوره تصویرکشي شوې ده. نو دا ځانته یو
په دې باندې بس کوم محمود ایاز صاحب، لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې پښتون له مزاجه شاعر دی، تاسو د کاکړۍ غاړو یادونه وکړه، همداراز مو د ټپو یادونه وکړه، د دې ترڅنګ زمونږ معاصر شاعران چې دي، د دې یادونه تاسو وکړه چې دوی د درد انځورګری خو کړې ده، خو آیا د درد علاج د چا کار دی؟ تاسو په خیال شاعر به یوازې د درد انځورګری کوي، خلکو ته به د هغوی دردونه ښایي، که هغوی ته به څه تسلي هم ورکوي، څه مداوا به هم جوړېږي؟
شاعر خو آرټست دی، تخلیقکار دی، هغه خو د الهام له لارې مطلب په یو مخصوص کیفیت کې دی مبتلا شي، او په کومه ټولنه کې چې دی اوسي ژوند کوي، سترګې غړوي، نو په هغه ټولنه کې خامخا د هغې ټولنې رد عمل د هغه په ذات کې موجود دی. نو هغه شیان چې دي چې کله یو الهامي کیفیت راشي، بیا مطلب ځینې شیان په غیر فطري توګه، په لاشعوري توګه د لذاته راوځي، یا د ده لاشعوره راوځي، او هغه د یو فنفاري یا د یو لیکنې یا د یو تخلیق صورت پیدا کړي. خبره دا ده، ګوره شاعر خپل کار کوي، مثلا ادیب دی، دانشور دی، هغه لیکل کوي د خپلې ټولنې دپاره، د انسانانو دپاره. زه خپل له دې سره هم ډېر اختلاف لرم چې پښتون دي خامخا د خپلې ټولنې دپاره کار وکړي.
نړیوال موضوع ته راواخلي،
سړی دی، هغه باید د انسان دپاره لیکل وکړي. یعنی موږ باید چې اوس دا کوچنۍ کوچنۍ دایرو څخه راووزو، بالکل په یو عالمګیره
بله. محمود ایاز صاحب، یو اوریدونکی را سره دی، سفیان بنگش، دوی ته نوبت ورکو، ما ته به خپل بحث جاری ساتو، خو دا شیبه سفیان بنگش ته نوبت ورکو. په خیر اغلی بنگش صاحب.
السلام علیکم ګران میلمه ته، سلام کوم.
مننه. وعلیکم السلام.
انا جامیر پختنه هم ول دا صدا نن سبا نانی دور شهران زګم نه چربې ته ډیر نه لیک دا دې سو وجه کې دی شي، او یو فرمیشور نه کوم چې دا نو نظر غزل کوم لیکلی، یا یو نظم وی راته نه اور وی وسو سلر خان بوګی. مننه.
ډیر مننه بنګ صاحب. کور مو ودان. محمود ایاز صاحب، خپل باس به جاری ساتو، خو د دوی ته دغه پختنه مخې ته راغلی چې چاربی ته وای اوس نه لیکل کیږي، تاسو معلومات سوای په لرو بر کې په پښتو ادب کې د چاربی ته نن سبا ذکر کیږي، سم مقام شته؟
مسله دشته دشته چې ځینې کسان خوشم چاربی ته لیکي، خو بهرحال په شعری اصناف کې ځینې اصناف دا رنګ دي چې هغه سوکه سوکه له منځه ووځي، لا شاعران نظر انداز کی، او ځینې شیان واقعي نظر انداز شوي هم دي. اوس لکه رباعي ده، نن سبا شاعران نه لیکي، مثلا مثنوي ده، دا شاعران نن سبا نه لیکي، او د غرنګ چاربیته هم ده. خبره دا ده چې نن سبا که شاعران په شاعري کې وکومو دوو اصناف ته متوجه دي، هغه زما خیال دی یو آزاد شعر دی، آزاد نظم دی، بل غزل ده. دغو دوو اصنافو مطلب پر شاعرانو باندې دومره ښه تاثیر کړی دی، او دغه دوه اصناف چې دي، په دغو اصنافو دوو اصنافو کې پښتو شعر چې دی ډېر مخته هم تللی دی، او ډېر ترقی یافته شوی دی، او ډېر نوي نوي موضوعات، او ډېر ښه ښه نظمونه، او ډېر ښه ښه غزلې چې دي. نن سبا شاعران لیکي نو د ځینې اسناف چې دی هغه
د وخت ردو سره د هغوی هغه اهمیت هم کمیږي او هغه شاعران ممکن نه پاتې کیږي چې پخوا د دې فیلډ استادان ګڼل کېده. محمد یونس صاحب تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو ستړي مشه کوم ځای نه مو ټلیفون کړی؟
محمود
یاس صاحب ما دا پختنه اوریدونکو ته پریخی وی چې تاسو څومره تعلیم او څومره د چیرتا اوس په کوم دنده باندې بوخته او شاعری خونو د خپل شاعر ټول کلامونه به خوخی؟
خبر دایس ده چه مطلب زخ پخپل تروس پوری زن تالی به علم بولم خبارال نا پا پشتو عدبیات کی مستر کری دی او پا سوشیالوجی کی من مستر کری دی در طولن پوهن چی تاس ورتوائی یا جیمی اشناسی چی ورتوائی امرانیات
سای
پا دی کی من مستر کری دی او پا پشتو عدبیات کی من امیه کری دی یعنی دا
بی بی کلثوم لکوټی نه ایس ایم ایس کو زما د ملمنه پښتنه دا چې د دوی څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوی دي او که مونږ ته د خپل کتابونو په اړه یو څه معلومات راکړي؟
جی بالکل، زما تر اوسه پورې شپږ کتابونه منظر عام ته راغلي دي. اول کتاب می یو رپورتاج لیکلی و موږ یو ادبي دوره کړې و له جنوبي پښتونخوا څخه د خیبر پښتونخوا په لور مشتللی و، هغه رپورتاج می لیکلی دی. او بیا می دویم کتاب تڼا کې د خیال چاپ شو، دا زما اول شعري ټولګه ده. دا وروسته بیا زما یو کتاب چاپ شو د مازیګر چارسو، په هغې کې ما نړیوال شعرونه چې دي د هغه منظومې ترجمې ما کړي دي. او دا بینوا فرهنګي ټولنې د کندهار دا هغو هغې ټولنې دا کتاب راته چاپ کړی وي. د دې وروسته بیا د عربي شاعري جدید شاعري وه د عکس په نامه، بیا یو ترجمه کتاب زما چاپ شو، هغه غزنوي خپروندوی ټولنې چې د غزنوي نو دغه را چاپ کړي. بیا زما د کومه شعري مجموعه چاپ شوې ده، بیا زه هم په سایه بدل شوم. دا بیا پنځم کتاب دی، شپږم کتاب مې چاپ شوی دی، پښتو اکاډمۍ را چاپ کړی دی، د کویک پښتو اکاډمۍ. هغه بیا دا د نیچه آثار او احوال دی، د نس کتاب دی، دا مې هم ژباړلی دی.
مسلې پاک دی، همت در کې محمود ایاز صاحب چې وخت په وخت پښتو ته ښه نادره کتابونه ډالۍ کوي. مونږ به ورشو ایران ته یو اوریدونکي اخلو د ټلیفون په کرخه چې ګورو دی تاسو نه څه پوښتنه کوي. په خیر راغلی.
ژوند حسین نجیب امیر او وروره تا ته او ایاز صاحب ته، محترم مشر ایاز صاحب ته او ټولو پښتنو وروڼو ته سلامونه وړاندې کوم. ایاز صاحب څه مې پوښتنه دا ده چې زموږ کوم شاعران چې دي هغه کوم شعرونه چې مطلب په پښتو کې اردو ټکي پکې کاروي یا فارسی پکې کاروي یا د نورو ژبو، موږ څنګه کولای شو چې دا زموږ شاعران محترم چې په خپل پاکه پښتو کې خپل شعرونه ولولي چې زموږ ژبه قوي شي او مضبوطه شي؟ ډېره مننه پښتنه نه کوم.
تاسو نه مننه خو نوم دې راونه خود چې څوک ایران کې خو
شیرزاد خو ګاڼه یم.
ډېره مننه شیرزاد خو ګاڼه صاحب، مسلکي پښتنه دی. وکړه ګورو چې محمود ایاز صاحب تاسو سره جواب درکړي. محمود ایاز صاحب دا ستونزه خوشتنو زمونږ لیکوالان شاعران هم او ولس کې خاص هم دغه د نورو ژبو ټکي ډېر استعمالیږي، خو زمونږ لیکوال هم دغه کار کوي.
خبره داسې ده چې امیر صاحب، مسله دا ده خصوصا یو خو عام ژبه ده چې مطلب دا عام پښتانه کاروي، یو ادبي ژبه ده. په دغه دواړو کې یو واضح توپیر شته، یو واضح فرق شته. هغه دا دی چې مطلب ادبي ژبه چې وي هغه تر هغو پورې نشي غني کېدی تر څو پورې چې هغه د دنیا د مختلفو ژبو اصطلاحات او ټکي خپل نه کړي او د خپلې ژبې برخې نه وګرځي. اوس مسله دا ده، زه دا وایم چې ادب چې دی که نه، زه دا خبره کوم مسلکي اهمیت نه زم دی ویست لینډ پاگ کی اگر دا دنیا د مختلف ژبو اصطلاحات په نظم کې استعمال کړي دي. اوس ما مقصد دا دی چې زموږ په دا پښتو ژبه کومه چې موږ وایو کومه چې موږ سوچه ژبه وایو هغه هم نه ده سوچه. اوس که مثال په افغانستان کې موږ دا پښتو ژبه راواخو پاگ کې فارسي او عربي توري شته
مننه محمود آصف. مونږ سره د سعودي عربستان نه عبدالله زرمته دی، دوی ته ورزو په خیر راغلی.
السلام علیکم نجیب امیر تیر تا تا او ایاز صاحب تا او طول اوری دون کو تنی کی پرزوانی
من نظر گیا جوانده اوس
سلام دیر میرا بانی خوشحال اوش
امیر تیر دین المان امی دا پختونه دا پختو دست مرواج لپارم او کتابونو تفصیل خوما واری دا پوی نسو شایی دا جی دست پختو دی دست رزواج بخاطرم کن کتاب لدی کنه یا ایتو کوشش و تشروع کنه دا کنه
ٹھیک شو ساسو خبر دی واوری دا
دینن وقت او ادور سر دینن وقت شاعرانو بنی دای کوم تنقید لری ک څو ډیر د ما معاشره سره مواتق شعرونه نو یو څو کې وای د دې بارے کې د څه خیال ده ډیر مننه تاسو جون
مننه کور مو ودان چې ټلیفون مو کو عبد الله زرمت سه محمود یا صاحب د دې خبرې پښتنه تاسو واوریدل نو تاسو جواب کوي ورته
خبره دا ده مطلب د پښتنو د رسم او رواج دا غوی د اقدار او د روایت په اړه کوم چې بالکل دا مطلب د غل رم چې مطلب زبې کتاب لره زبې کتاب په دې اکل خام خالکم زویم خبره چې د دا وخت چې کوم شاعران د ټولنې مطابق شعرونه لیکي کوم د ټولنې مطابق نه لیکي یا د ټولنې لپاره نه لیکي دا خبره زه له ده سره لږ اختلاف لرم. خبره دا ده د هر شاعر چې دی هغه یو ډیفرنت یو مختلف دماغ دی یا یو مختلف رول دی یو مختلف کردار دی د هر سړی چې دی هغه جلا صلاحیتونه لري جلا اوصاف لري جلا مطلب ویژن لري جلا بصیرت لري. زه خدا وایم چې هر شاعر چې دی هغه یو ډیفرنت کرکټر دی یو ډیفرنت کردار دی یو ډیفرنت فوټوګرافر دی د دې ټولنې. نو هر فوټوګرافر چې کوم عکاسي کوي هغه د دې طبیعت مطابق زما خیال دی دی صحیح کوي.
محمود یا صاحب مخکې مزن اوریدونکو پښتنې کړې وي داسې ځای کې سه کلام در سره شته خپل کوي او سو وروي اوریدونکو ته
بالکل بالکل شپره سره چې
نو بس مونږ به وته وکړو
نو بس دا یو غزل به درته ووایم.
ارشاد
مطلب دا چې ما خو لسره دا جهان جوړاوه جوړ می نه کړ ما خو لسره دا جهان جوړاوه جوړ می نه کړ لخپل تکبیر سره می ځان جوړاوه
جوړ می نه کړ. ډیر خسته ډیر خسته
په کلی دمي تماشا د لیونتوب او مستی په کلی دمي تماشا د لیونتوب او مستی ما تصور د لا مکان جوړاوه جوړ می نه کړ.
ډیر خسته
او ما په خپل کور کې ولی ستاسو انتظار دپاره ما په خپل کور کې ولی ستاسو انتظار دپاره یو تږی تږی بیابان جوړاوه جوړ می نه کړ. او ما امتحان د خپل مینې د قدرت اخیسته ما امتحان د خپل مینې د قدرت اخیسته بوت می د خدای په خپل ګمان جوړاوه جوړ می نه کړ. او اخری شعر دی چې ما خو ایاز بدلوله د دې کلی فضا ما خو ایاز بدلوله د دې کلی فضا لدغه مځکې مې اسمان جوړاوه جوړ مې نه کړ. بس دا یو څلور پنځه شعرونه مې درته وویل، دا به ډېر لیکل.
ډېر ښایسته غزل و محمودیا صاحب. زما پوښتنه دا ده چې ستاسو په خیال د مشاعرې د یارانو محفلونه او ټنګ ټکور د شاعرانو د فن د نمو لپاره یا ښکاره کولو لپاره ضروري وي که نه؟ د دې پر ځای د ډېرو کتابونو لوستل ډېر ښه. خو دا پوښتنه لږ وروسته ځواب کړئ. دغه شیبه یو اورېدونکی راغی، دوی ته باول نوبت ورکړو. په خیر راغلی عزیز صاحب، ستړی مه شئ.
څنګه چلې؟ ښه جوړي.
بالکل خیریت دی عزیز. کوم ځای نه د ټلیفون کړی؟
کور مې جانسینا او چات کلی نه.
اها، مننه. او چات کلی نه مخکې چا ټلیفون کړی او څه پوښتنه لرې؟ بالکل بدر تھا نشر کو ڈیرا من نہ چھ یاد دکھو محمود ایاز سے بدر تھا دخبل خواہ غزل نشر کی زما پختہ یاد ایاز سے اپنا جواب کہ شاعرانو د فن نمو لپاره د یارانو محفلونه ضروری دي که مطالعه ډیره ضروری ده؟
خبره دا ته ګورې، یو مجلسی ادب وي او یو مطلب د مطالعه لارې سړی مطلب د ادب مطالعه کوي. دا دواړه په خپل خپل ځای اهم دي، خو زه اهم شی چې دی هغه مطالعه ده. مثلا که زه شاعر یم، زه باید چې په دا خبر یم چې پوشکین څوک دی. زما خیال دا دی چې دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی.
بالکل، دا شاعری خو ډیر لوی کار دی او ګران کار هم دی. الهامونه ورېدل خو په هر چا باندې خدا لورینه نه کیږي. همدغه سې نثر چې زمونږ خاغلی لیکي، خو دا د مشاعرو او د محفلونو هم خپل اهمیت خو به یې، ځکه دا جرګو د لارې که تاسو پام کړی په کوټه کې، په کابل کې، پېښور کې ډیر نوي شاعران مونږ لاسته راوړل.
بالکل، اهمیت شته، هغه خپل رول لوبوي او د مطالعې خپل رول دی، هغه هم اهم دی. مسله دا ده خو زموږ چې څونې ټولنې ما لیدلې دي، زه خو تقریبا له اکثرو ټولنو څخه مایوس یم. په هغې کې وجه دا شی وي چې یعنی دا کوم خلک چې د زده کړې دپاره راځي ودغو تنقیدی نشستونو ته یا ودغو پروګرامونو ته، نو زما خیال دا دی هغه دومره خاص دخل نشي کولی. وجه دا شی دی چې په هغې کې اکثره کسان چې هغه مطالعه نه کوي، یو دوه کسان په کې مطالعه کوي، نو هغه یو دوه کسان نور خبره نشي کولی. نو په یو موضوع باندې چې ټول خلک ژغیږي، بیا نو یو دوې نوې نقطې زه له ما څخه راووځي، یو دوې نوې نقطې له بل ملګري، یو دوې نوې نقطې له عباس توت شي. نو مسله دا ده چې زه مطالعه کوم او زما مخامخ ملګري هېڅ مطالعه نه لري، نو بس بیا هغه داسې وي لکه مثال داستا خبرې چې هسې په هوا کې روانې وي. نو د دې لپاره مطالعه ډېره ضروري ده. دا تنقیدي نشستونه، مشاعرې او ادبي جرګې او ادبي نشستونه دا ډېر اهمیت لري.
ستونزه محمود صاحب، مخکې مو یادونه کوله د ادبي جرګو، په دې کې چې ما لیدلې دي ډېر ښاغلي شاعران وي. مثلا په پېښور کې به د ساحو لیکونکو مرکه به جوړېده، په هغې کې به قلندر صاحب په خپله ناست و، مونږ به واړه ورغلو، هغه به زمونږ روزنه کوله. دغسې د نورو شاعرانو د بهیر غونډې به وې، په هغې کې به پسرلی صاحب ناست و، استاد آصف صمیم به و، پیر محمد کاروان به و. تاسې ډېر ځله راغلی یاست هلته. همداسې په کابل کې دغه لړۍ روانه ده، نو دغه د استادانو نه د زده کړې یو ښه موقع خو هم برابرېږي د دې جرګو د لارې که نه؟
منظم طریقہ نہیں دے روان اس کلندر صاحب چکم جرگا ہوا یا مرکا ہوا دا ساو لکھوں کو مرکا تازہ کی کلندر صاحب ہو هغه کې یو دوه کسان داسې نور و، یو څلور کسان چې هغه به راتلو واقعي هلته خلکو زده کړه کولی شوه. په بهیر کې خلک زده کړه کوي. زه دا نه وایم چې زده کړه نه کوي، زه دا وایم چې مطلب په دغو کې چې زیات کسان د مطالعې سره تړلي خلک وای او کم کسان د روزنې دپاره راتلی. زما مراد دا دی، نو بیا به دا هلکان یا دا ځوانان نور هم ښه روزل کېدل.
مننه محمود صاحب. مونږ به ظاهر خان بنګ نوبت ورکوچه ټلیفون کړي. په خیر راغله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نجیب امیر بھائی، تاسو ښه یاست؟
بالکل ښه، مگر نه اوریدونکو
زه دا ګران میلما ته ډېر سلامونه کوم، تا ته ډېر سلامونه کوم، تاسو په درنو حضور ته زه یو څو شعرونه یایم دا به خاص تا ته ولما ته ډلې وي.
بالکل وایه بنګه سی واوري.
خدایا څومره عجیبا زما تقدیر ده، خدایا څومره عجیبا زما تقدیر ده چې مدام می د زړګوټي کور کې ویر ده. دنیا هسې لیونۍ ده چې خندیږي، دنیا هسې لیونۍ ده چې خندیږي، چې منلی لیونتوب می خپل ضمیر ده. ظاهر بنګش ټول عمر په ژړا کې، د ظاهر بنګش ټول عمر په ژړا شو، ستا غمونو بې ګنا کړی ظاهر ده. ډېره مننه، ډېره مننه، توجه نه مننه.
ظاهر بنګش صاحب څنګه، محمود یاس صاحب شعرونه څنګه؟
یار ښه شعرونه وو، نو دا ښایسته شعرونه وو، مطلب ښه د وزن په حساب هم برابر وو، د موضوعات په حساب هم برابر وو، ښه شعرونه وو. موږ ده ته شراکلی یو چې د باید شاعري جاري وساتي، او د دې نه هم ښه شعرونه ولیکي. ښه شعرونه وو، ډېر ښه شعرونه وو.
محمود ایاز صاحب، د خپرونې په دې برخه کې که تاسو نه یو څه بل څه واورو نو امکان لري؟
شعر درته ووایم چې مونږ به هم اوښکې بدلې په دې وکړو، مونږ به هم اوښکې بدلې په دې وکړو، تا تیارې څومره راوړي دي ماښامه، مونږ به هم اوښکې بدلې په دې وکړو، تا تیارې څومره راوړي دي ماښامه، ستا په خیال که دا فرار دی فراري یم، چې وهم منډې حیاته ستا له دامه، تا په خیال که دا فرار دی فراري یم، چې وهم منډې حیاته ستا له دامه. ډېره مهرباني، ډېر تشکر.
تاسو نه مننه. تاسو په خیال محمود ایاز صاحب، دغو نوو حالاتو چې 2001 نه پس په سیمه کې راغله، تاسو په شاعرۍ باندې څه اغېز کړی دی؟ تاسو خو هغې نه مخکې هم شاعري کوله، او د هغې نه پس هم. خدا پختنه لږ وروسته جواب کوي. دغه اوریدون کې تبه نوبت ورکو. په خیر اغلی محمد خاطر.
بھائی، نو زمونږ چې کم دی، ما سره چې کوم ملګری دی، دا ستاسو ټیم والا ته ټولو ته سلام پیش کوي.
مننه.
او دې په مبارک کې چې کوم دی، مونږ تاسو ته یو شعر ووایو.
خزه ووایه، شعر ووایه.
ته دې گانا سوما خفه د یار کوسی کې، یا راوته د کوره په غوسه کې، چې څه په خوله راتله هغه یو وې، ډېرې اور اټلم خپلې دروازې کې، بیا یې وویل چې ته روغ که لیونۍ یې، ما وې روغ انسانان نه ګرځي په شپې کې، دی وې ای خاطره ځان به په چا مړ کې، ما وې سفن کې ځن قدم د یار کوسی کې.
مننه، ښایسته شعر و.
دا زمونږ شعر و. او یو څو مفرور ملګري دي، د هغې دپاره یو شعر پیش کوم.
ښه، زه هغه هم راته وایم.
زه چاته کشمیر، چاته لندن یادیږي، ما ته در سمن ښکلی وطن یادیږي، کلاشینکوف ټوپک په غاړه به و، ما ته پښتو هغه پیشن یادیږي.
خدای دې وکړي چې کلاشینکوف نور د اوږې نه کته کړو، قلم په لاس کې واخلو، او د خپل سباون لپاره کار وکړو. څنګه محمود ایاز صاحب، همدا یادونه هم کوله چې 2001 نه مخکې ستاسو شاعري څنګه وه، د هغې نه پس پکې څه بدلون راغلو؟
یار یقینا حتما، مطلب خامخات بدلون، خامخات فطري توګه په دا شاعري کې راځي. ولې د نن او پرون چې کوم حالات وو، په هغه کې د ځمکې او د اسمان فرق دی، ډېر بدلون راغلی دی. نن چې په درسته نړۍ کې کوم خوف او کومه ویره ده، زه خو قسم دی دلته اوس دا د ریلوی سټېشن په مخ کې په ګاډي کې ناست یم، زه اوس هم غیر محفوظ یم. یعنی اوس ته په خپله سوچ وکړه، یعنی زه د دا دیوالونو نه، د دا ګاډیانو نه، د دا سړکونو نه ویرېږم. وایي هر دا هر څه دی چې د بلا غوندې راته محسوسېږي، نو هغه وجه هم دا شی ده چې حالات داسې دي. نو په دې اړه یو شعر درته وایم، چې دا حقیقت چې کدو کده وار خطا نظر ده، دا حقیقت دی کدو کده وار خطا نظر ده، زه یم روغ زما سایه ښکاري له وینو ډکه. یعنې دا په دغه تناظر کې دا شعر ما ویلی دی، چې جک جوړ یم، روغ یم کېمه، خو د هغه باوجود زما سایه چې دا زخمي زخمي ښکاري. نو د هغې وجوهات دا دي چې نه د ورځې سړی خوشحاله دی، نه د شپې سړی په ارام پرېوتی شي، نه د ورځې یقین ومنه. دلته په مجلس کې ناست یو، دا مجلس هغه خوشحالي، هغه خوند نشته کوم چې پرون مو.
محمود ایاز صاحب، ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته، زما پوښتنې مو ځواب کړې، د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړلې. مونږ په وخت پوه نه شولو، د خپرونې وروستیو شېبو ته نږدې کېږو. بار بیا تاسو نه مننه کوم.
تاسو هم ډیر ډیر مننه، ډیر شکر، الله مو ژوندۍ لره، الله دې عمر در
کور مو ودان. په مخه مخه درنو اوریدونکو، دراتلونکو ګل پورز با نجیب عامر یو بار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره تاسو په خدمت کې وی. له همدې سره تا ترخ پرونه پای ته رسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.